آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوه بل خبرونه ته خراغلی په دیونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي ډیرای پیغامونه د روژې د مبارک میاشتې پر مهال د بایو د لوړوالي او د خلکو د بیوزلۍ او ناداری د کیسو په اړه دي. په افغانستان کې تیر اونۍ نوې تعلیمي کال پیل شو خو نجونو ته پکې بیا هم تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د تګ اجازه ورنه کول شوه. آیا د شرایطو ستونزه ده او که طالبان په ټوله کې نه غواړي چې نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړې شي؟ په دې اړه د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم درته لرو. د پروګرام په پای کې د ورکوښو ځانو د لټې د پروګرام لانډه برخه هم درته لرو. هیله ده ملتیا مو وکړی پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او دلہ دا تلمہ د هلمند ولایت گرمسیل ولسوالی صدا پیام رردم روجان د تزمیر په هلمند گرمسیل ولسوالی کې غاٹ غاٹ ماړه ماړه تجاران ستن دلته د سی بیوزل کورنی ستا چې د ماشام روډی ولا کلری یعنی د ماشام په ډوډی په سیاریان دی. نوزمیر د خپل تجاران وډونه څخه دا غشتنه د چ مثال د خبري د بیوزل کورنی سره کومک وکي. مثال کده چا 1 روپیه په واسي کې 2 روپیه په واسي کې 100 روپیه په واسي باید د دغه بیوزل کورنی سره دوی مرسته وکي او په خپل دولت می دا غږ د چ مثال د خبري د مایوبین نه چدی په داروجي کې د سختو ستونزو سره مخامخ دي. ځکه چې یو څوک ځواني شکر سترګي لري لاسونه لري پښې لري په داوه شرایطو کې په دې ګرانی کې په خدای چا غلا د کور په سادهنګ مثال د خبرې په یو مشکل سرته سره رسېنو دا چې مایوب خوارکۍ نه سترګي لري نه لاسونه لري نه پښې لري داغه د پاره خنو ډیره مشکل ده. نو پر خپل دولت مداجغ دي چې د مایوبین ورونو سره مثال د خبرې کومک وکړي د بیوزل کورنۍ سره مرسته وکړي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته کوم او زه دا پیغام د پکتیکا ولایت خوشامند لوسوالي څخه پریدم. د ازادي رادیو چې مده هیله ده چې دا پیغام تر مسولو چارواکو ورسوي او زموږ کوم اجرین چې له ایران او له پاکستان راغلي دي یا په زور استل شوی دي له هغه سره د روزي په مبارک میاشت کې مرسته وسی. ځکه چې هم بارانونه دي هم شینه لري اکثره داسې هغه چې پردو کورو کې اړولې دي کورونه نه لري او اکثره چې بیا کورونه لري بیا د نور شي وسنه لري او حکومت چې مهم دی له دې چې مرسته باید سر وکړي ماجرینو سره.
روجان د تتیر ورځ مژ د ګرمسیل سوالي سفار او ځکه میله و نوزت للی و مده بازار ته ته په خدای باور وکه. پر هر چوک باندې به دوه دانی درې دانی د بیسر پرسته مېرمونې ناشې خدای واس به کوي. چر مسلمان به ولې دی ولا وروره کدي لاس روپی په واسي کدي شل روپی په واسي کومک را سره وکي. نظم پر مړو تجارانو باندې دا ټاغ دي چې تیس به څه وخت خپل زکاتونه باسي. خدای غدا چا خوندې اومندې د غز مشت د افغانستان خو یا به خاون شهید شوی یا به زوی شهید شوی یا به د کورنی سرپرست نه لري د بچانو پالنه به د دوی په غاړی. نو بار کې زکاتونه ورکې خدای غز مشت د افغانستان شریف خوندې دي چې درننه پوره چا په لو ولاکلی دلیو منګرنن الات دغه ته مجبور کړی دي چې چوک تراوتلی دي. ما او تا ته خاص وزاري کې چې کومک را سره وکي. پر مړو تجارانو مدا غژغ د کومکونه ور سره وکي او بل دغه مایوبین ورونه چې ډیر په سختو ستونزو کې دي. د اسلامي امارات سمې دا غوښتنه ده چې په خوا به د مایوب ما شپږ زره وسد بوله کې دوله زره وسته ورشل زره کې. ځکه چې دغه دروژه حالات راغلي دي پروژې کې هر شی ګران دي نظریات ورته لري. خدای پاک دی وکړي چې دغه ته د ازمیر ماړه تجارانو ورونه توجه وکړي او دغه بیا سرپرست مېرمونه سره کومک وکړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم رور جان. زیو مازدا موټر چلون کې جلال آباد څخه. دغه اکثره شیونه چې ګران شیب دي د کې دولت لاس هم دی. دغه کمیسیونونو په نوم چې دوی کوم قرارداد د خلکو ته ورکړی دی دا د لاریو کمیسیونونه. نو دغه به مونږ به چې کوم مالونه د کابل دی ځایونه راوړل دی خوانه بمبار وی وړه خوانه بارزان راتللو په 2000 روپۍ. نو دوی د خپلې ګټې لپاره 2300 د موټرو نه 400 اخلي. نو دوی بیا چې دا کرایګان شپږ زره اووه زره څو چنده جیګې کړي د نوبت معاملې. نو دا چې دا اکثرا دغه کې دا چارواکي لاس لري دغه کمیسیونونه خلک ناراضه دي. نو دغه باید ختم شي. نو دغه کې ډیر فساد دی او ډیر خلک تنه تنګ راغلي دي خاص کر موټروانان.
عبدالسلام يم د فراه ولې د ګلستان ولسوالۍ خبره کوم. ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکاندارانو دونه ګران شی ورکوي که غوړي که بوري که پلمېټي هر شی دغسې حساب کړه ګرانۍ ور په ور مخ په لوړې ځي. باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي. باید د دوکاندارانو په نرخنامه کې شیر دي. باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې دا دوه خلکو پاتې باید مشران مجاهدین په دوه باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته کی چې باید دا رنګه ټول کې دا دکانداران ته نښامه کړی دي چې د شان سره ارزانه کې دا اوس موږ خپل پر یو ګل ټوټي باندې بس نه لرو دکانداران نشانه د اسمان ته ورسېد ګرانی ورکی دا د خلکو پیاڅه.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ صاحب د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي ورور جانه د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې را جوړې کړي تقریبا چې باران وسي موږ د تنګای بولي یو شیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي بیا له دې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځې ته وړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور د ما په اند تر لوړو چارواکو ورسول سي.
ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونی نایله ته خدره وي یی د چرچینو ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې ورورل د داس په سوو خلک به روجه پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساره درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ ته کی السلام علیکم.
محمد لغمان هم دا د لغمان لشم ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم او دغه کوم چې دوهره کې دغه د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دغه یو باطل پروسه وه دا د باطل د ان شاء الله چې دغه د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به یو سولې او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته درس او تعلیم ته به مخه کوي او دغه پارسیب چارواکو نه دغه غلطي وشوه او د امریکایانو دا حکومت په نیغ په نیغه دغه 5000 زندانیان چې خوشی کړ دا زمونږ حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا د افغانان خپل تصمیم نشي چې زمونږ د ځوانانو لپاره کار نشته زمونږ خویندو لپاره کار نشته او ان شاء الله چې دغه روان پسرلی کار به ان شاء الله د افغانانو لپاره سولې کاږي او ان شاء الله چې مونږ به دغه ځوانان دغه قدرونه به نور افغانستان نه نوځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو خوشو اوریدونکو ته زه محمد انی پلهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ د سپین پرانو څخه دا پیغام درته پریږدم دا چې د روژې مبارک میاشت له ټولو هیوادوالو په خاص ډول د تجارانو دکاندارانو هټیوالو څخه مداهله ده چې تاسو لږ څه تخفیف له خپل هیوادوالو سره وکړئ د همدې روژې په میاشت کې ځکه دا یو ډیره مبارکه میاشت او زموږ تاسو هیوادوال ورونه ډیر غریبان دي نس کولای چې خوراکي توکي واخلي نو که د تاسو لږ څه تخفیف پر سره وکړي په خپل بای کې خپل بای لږ څه کنټرول کړي او دی به اندغه شان په لږ څه ارزانه واخی او مدارنګ د حکومت څخه مداهله د چې تاسو د خپل اغه شان سه هوا تر ورديږي د غوپه ګمرک د غوپه مالیاتو کې لږ څه تخفیف وکړي تر څو تجاران د لی د غشان پر غریب هوادوالو باندې ارزانه خرڅ کړي او اندارنګ د ټولو هغو مړوشتمنو تجاران څخه مداهله د چې هغه پاترابو کې وسیږي خپل نزدې ګاونډیانو مسایو سره کومک وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی د سیتغیل د کلی څخه زرپلاین کیم. نو زموږ مشکل خدای ده چې موږ د اوبو مشکل ده د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډیر اوبه لرو خو د غی پالتو رواني بې ځایه دي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارت مسرانو ته او د امارت کارکونکو ته چې موږ ته د خدمت وسی او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم. بعد السلام. غزنی ولایت کې رول سوالینه پیغام په لیکل تاسو سره يم چې د ګیرول سوال کې یو رقم ساري مرز لګیدلای دی. خدای دې وکړي چې تر مسلینو پوری ورسوي. هغه د ګیرول سوال دی حد او سلیمان کلب کلی کې یو ساري مرز د 2 میاشتو د 3 میاشتو رئیس لاروان د مختګم سکړې ده. تر اوسه پوری مسلینو د خاص غږ د چانه درویدلې ډیر خلک ځای پکړی دي. مقصد داسې مرز د تبي سردردي سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري. تر اوسه پورې چا د موږ غمه نه ده خوړلې. باید تاسو دا غږ تر مسلینو پورې ورسوي.
دا ولایت اوسېدونکو نوڅا کول دلته میدان وردګ ولایت کې د نوروز لپاره داسې خاصه آمادګي نشته او نه چا آمادګي ورته نیولې ده. نظر نورو کلونو ته نورو کلو په پرتله به د نوروز اوله ورځ رخصتي وه، خلکو به زیاتې آمادګۍ نیولې ورته چکر ته به تلله، هر ځای به تلله. نوڅا کول خو چا داسې خاص آمادګي نه ده نیولې، ټول په کور دي، رخصتي هم نشته د نوروز اوله ورځ. نورو کلونو کې به رخصتي وه. خو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسي سپاړی کې یم. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسوي. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو. یو افغان بیسیم خدار غلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسوالي، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پل نه لرو، د درګو پل ولس جوړ کړی دی. نو هغه دا یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د واپس ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پل راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژني، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیري، نو لطفاً مهرباني وکړي. زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړي. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ، د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ، او خوندو ته خپل حق ورکړئ، او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو، په دې هیله چې هغه کوم ستونزې مو چې یادې کړې هغو ته رسیدګي وشي، او هغه کوم سپارښتنې مو چې وکړې هغوی باندې عمل وشي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 00 22 11 24 201.
په افغانستان کې د اوري میاشتې په لومړۍ نیټه د نوي تعلیمي کال زنګ وکړنګول شو، خو بیا هم میلیونونه نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي او د غراس په هنتونونو څخه بے برخې دي. ولې په دریم پرله پسې کال هم د نجونو لپاره ښوونځي پرانه نستل شول؟ ستونزه چیرته ده؟ په همدې او اړوندو نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
فکر کوم دا دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګیري علمای کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف ده، د دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی ډلې په منځ کې، ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی، او ځینې نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. زنی نور خبر ممکنی خو موږ ټول پټو رازونه نه هني خبر د پارسر د ام د افغانستان د لپاره پزارر د ام د جنو حق د بشري حق د لکوبه هوا تعلیم صحت او بل د دوی د شهرت او د حیثیت د لپاره یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټول د یو ختنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
او شنواره سیب دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه. اما تاسو وسوای چې نه د ایدئولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه هغوی ایدئولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځیو سره څه کول په کار دي ترڅو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدئولوژي بدل شي ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه کې پاتې کیږي فکر کوم اندېښنی او د افغانانو تشویشونه به ورسره بل نور هم زیاتېږي.
نو د هلار خډیر دی اول خو باید د نیول ما په دې فشار راوړي ورته چې دا دین د 2000 ملیون خلکو دین دی دا د اوسو 15 شپږ نفر ملایانو نه دی او د افغانستان د اوسنۍ نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د خلافي او دوی مسله د افغانستان خلک هم باید خپل غوښتنه وکړي دوامدار مشران علما ملکان سپینګیری روشن فکران ورشي خبر ورته وکړي نړیوالو ټولنو خپل رول لري باید معقول فشار ته دوام ورکړي او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی ځکه د افغانستان خلک محروم دي زور به د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا د لږ تعامل طرف ته مخ کی او د اوسنۍ ادارې د لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي نو فکر کوم دا د حل لري دي.
بله او شنوار سیب کله زره تخنیکی اختیار سو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینوي دغه راس پانتونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو او که وس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کی دا چاره به څومره ورته اسانه وي.
او لمړی خو په تیر نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخې نظامونو کې د شپږم سم نوروسه د جنکو ولکم ټولګي بیلو جنکو یای مکتبونه چلا او په دې سم کې چلا مکتبونه ممکن نه نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو زیاتر زین کې مکتبونه چلا او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی په ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نو د جنګ او د وجې د روسه پاتېوال د وجې د چلو خلاصتون زلامه الته به د هر په حکمت هغه زړه او سپینګری استادان چې بایته بارم یو د کلی د خلکو په مشوره جنکوت خوندي توضیح شو چې ماغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو یعنی پر دې خلک نو خلک خوشاله یو ځنې سند او کې په ول سولیتون کې د امنیت سند او امنیت سند هم حل شوی نو په دې حساب دوی خو موږ یعنی زمونږ ملت باید دوی ډیر ټینګ راوي چې هغه د نه امنیت سند هم حل شوی دا اغه امنیت شرایط هم برابر شي نور خونیز بهاننده پات شو د خزینه معلمانو خبره کو دی کی خو همدای وخت جنکې دی وروزی په پکتیکا کې په روزګان کې کونړ کې بادغیس کې چې جنګونه زپلې ولایتونه دي د دې الته د جنکو لپاره ځنګړي د معلمینو جوړ شي د بل لارم د چې د لسمه ولسم د لسم سم جنکو ته دي دا درې مشت رخصتې کې عاجل کورسونه ونی چې برته دی و ماتم کې درس شروع کی نو که څوک مشکل حالي هغه به حالي یو څوک مشکل ته بهاني جوړي فکر کوم د درې کال بهاني دي ممکن ډیر نور لاتونه می باید دوی په ضرورتو او ضرورت ملت سره شریک کی
د پوهنې وزارت په خوانی مرستيال محمد ابراهيم شنواري و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. او سم راځو د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلام علیکم زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی محمد زی په نامه چې تقریبا د شپږو کالو څخه نادره کوي اصلا د دراوت د یزک د کلی دی کڅوک د پر برابر باندې حال حواله د زموږ سره د حال شریکي په دا لمبر باندې او لمبر باندې درته تکرار کوم 0503 شپته څلور څو څلور خدای پامه.
بله سلام علیکم ورسره سلام نه تاسو ته ورته راځم چې څنګه وختم په خیر همزله لامنه ملغمه څخه نو زه یو تر زه چې نو سر مې نه کی ته خلک باندې نه شي کې نظر کا شو دا چې په څلور وای څو کالي تر وکنه پاتم د پاره سمونه ته نه مته دې په داس مې راځم وایي سپیر واوی آتیا نه شپک سواتا یا یعنی سپیر وو وو اتا سپیر دوا نه شپک وو اتا بس تختی پامان
د نادرکی اعلان عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عبادالله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دی دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 22 او بله شمیره یې ده 0 52 19 99.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران ما له کابله. زمونږ یو ورک شوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي، او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ راډیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د 28 کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی، تللی د 4-5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یي، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0-4-15-503، یعنی 0-1-1-4-1-5-3. بلا اتصالات شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده 0-8-1-9-9-9. یعنی 0-8-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
سلامونه نیک هیلی د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونی ټول او اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براتروغ او جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمه اوسیدونکو دی چې پیلنې کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس خپل کور نه درکه دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي. کچیري حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دي ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي 0-22-21-1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-22-21-1. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت الله. زه محسن د فرا د ولایت د بکواد ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورور د احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادره کسوی دی. موږ د په اړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. عمر یې دی 23 کاله یا 24 کاله. کوم ورور چې د په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري 0-3-8-2-2. بله شمېره وایم 0-2-6-18-41. وسلام په احترام.
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړ مېسه شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لمه چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جامله ته دندروست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړو خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایه. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. خو که چیرې محمد داوود هر څوک پیژني یا د ده محمد داوود یې شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره یو ځل بیا وایم 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 او دویم افغان بیسم شمیره ده 0001 4 3 9 2 و.
گلستان را گلیم خندان را گلیم خندان را گلیم سکه پریشان را گلیم یو گلیم دا افشا یو گلیم دا افشا با گلستان را گلیم خندان را گلیم خندان را گلیم سکه پریشان را گلیم حسن و رهبر درد پل دعوت استاد حسن و رهبر درد پل استادر تزما استادر تزما یا رب چشمان را غلیم استادر تزما استادر تزما یا رب چشمان را غلیم یو غلیم دا افشا یو غلیم دا افشا پا گلستان را غلیم خندان را غلیم خندان را غلیم زک پریشان را غلیم گلستان را گلیم خندان را گلیم خندان را گلیم زک پریشان را گلیم میزبانی تا خوبی زد مهمان را غلیم میزبان د خوب میزبان د خوب صد میمان راغلیم یو بلیم د افشا یو بلیم د افشا په گلستان راغلیم خندان راغلیم خندان راغلیم زکه پریشان راغلیم
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړی چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډیر زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو، یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار د تخلیق کو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرۍ، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر آسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپل علمي تشاپېډا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا په خپله لیکوالي ده، په خپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، یعنی هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، حد اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنی لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه د ژباړې دپاره مانه اکثر خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته وایم چې د ټولو نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنی دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی، یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهېږي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي دغه ساحې دومره معلومات ورسره چې حد اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یوه مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نه سي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده. ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو سند نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینس علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه کله د زده کول نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د پس زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دی دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنې که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنې لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې، هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نشو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي، لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغه برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سه په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چنجن کار هم دی، ډېر سخت؟
ډېر مننه، خوشاله اوسه. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا او ته فکر کوم چې رسیږي، اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی، نو زما خپل خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق د پاره نو انسان وخت پیدا کوي، هر ورځ وخت پیدا کوي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخی یا دوه مخی یا درې مخی، یا که کله اوزګار یم پنځه مخی، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم، او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن همداسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري، ما ورته وویل ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخې شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې له ګرځېدو وروسته یو څه وخت د پاره ځان راحت احساسوي، خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپل ژباړه کوئ، خپل ټایپوئ، خپل اصلاح کوئ، خپل چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوئ چې دا خپله یوه لویه مثلا د چی په افغانستان کې لا د اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپل ژباړې له درکه د خپل کورونی نفقه برابر کړي.
ما چې کله ژباړه شروع کړم ډېرو سختو ننګونو سره چې مخ می وننګونه دا و چې ما خپل کورنۍ نشو قانې کولای چې زدا کار وکوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار پدې نشو قانې کولای چې زول ژباړه کوم ځکه هغه ما ته ویل چې د دې شی نو بل اخره ګټه څه ده، یعنی څه ده کتاب ترجمه کې بیا غچاپ شي بل څوک ځان د پاره خرج کړي هغه په پیسې وګټي او نه ګټي، خو دا غام دا کاروبار دی هم دې ته ناز ده، ته ولې د خپل کاروبار او د دې شی نه ځانو باسې ټول ورځ پدې کې راتاوي، دا ما د پرولو ننګونه و. خو بیا یو وخت دا سره چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ او یو څه ما دې امکانات هم درغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې بیا لاړ وظیفه مې واغستله او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تاسو دا کار کوم وخت کوو د هغې نتیجه اوس راغله، هغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه. ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلې، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی بے د قربانی ورکول نه اغه خوند نشي ترلاسه کولای، اغه رابطه نشي ترلاسه کولای چې اغه د یو کار نه رسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کیږي زمونږ پټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زمونږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بی د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولای، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویې قربانۍ ورکړي دي د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره، اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حداقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني پاره
بلې. تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوند لیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي، کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په داسې میزان احساسو لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هیڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېر کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغه لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یوه لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانانو د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د کتابونو هرکلی ډېر کیږي.
بلې یاس، زه په خپل هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښیږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دے چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی دا خو ډیر ښه حالت دی خو که به دغه حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولای یعنی دغه سی حالت نشو راوړلی نو بیا ښه خبره دا ده چې هدا کل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدی شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثار شو ناولونه شو دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده په کار شي که څوک ناول ترجمه کوي حتما دی هغه ادبیات لوستي ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي یعنې هغه عمومي دی هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې یو هغه هنر چې پکې زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي
بله یاد څه به یوه ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته کله ناکله ځي تصوف ته کله ناکله بل اړخ ته چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې په دې خاطر چې کله ناکله معادل تورې ورته نه لرو دغه سي ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ
ډېر زیات مخ کېږم ورسره دغه وروستیو کښې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم بلکې اوس هم ورسره مخ یم دی مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کښې ترجمه شوي دي د دې دپاره مونږ دغه نه لرو پښتو کلمې نه لرو یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کښې مې وکته خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ شي کارولی شو دا پکې نه وي او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کښې به بیا هم ورسره مخ کېږو هغه وخت کښې ما کوشش دا کوو چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول یعنې د دې یو هغه مفهوم به هم د ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به هم بیا لیکله هغه حالت شته دی او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوې کلمې جوړې کړي او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې دا کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا د هر شاکار نه دی دا د خپل متخصصین لري هغوی باید په دې باندې کار وکړي نو بیا زه اکثر یا دا دی چې عربي لیکم عربي ځکه چې زموږ خلک عربۍ سره بلد دي مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده یا په ډېرو مواردو کښې داسې هم راغلي دي چې ما خپله انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه که فارسي عربي ترجمه هم د ده لیکلی هم صحیح نه راتلله بیا مې انګلیسي پرېښې یو نیم ځای کښې به کېدای سي داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم خو کېدای شي یو نیم کتاب کښې داسې راغلي خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغې به ورته بله جوړه کړي نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کښې
بل یاد صاحب بیا هم همدغه موضوع مهمه ده د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یې وژباړئ په معادلو تورو پسې مه ګرځي خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي یعنې د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو درېیم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی نو دغه هدف په نظر کښې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم البته که موږ یوه کلمه د دغه دپاره لرو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو د هغې استعمالول ښه دي هغه دې باید استعمال شي ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مروجوي خو که څوک وایي چې دا کلمه نه شته او زه یې پهخپله ورته جوړوم زه بیا په دغه ځای کښې دغه یم په دغه ځای کښې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي زموږ ډېر استادان شته دی مشران شته دی هغوی په دې برخه کښې کارونه کړي هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي د لوستونکي مدد کېږي اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره یې معنا ولیکل شي دویم درېیم وارې که خپله خپل یوازې نوې کلمې ولیکل شي هم ذهنا ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوي نه دي هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم موافق یم، خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زمونږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې. بیا
بلې یو څه په همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي، او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دو دولو دپاره هم دوی په خپل کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سې برخې. زه خو وایم چې د دې سې ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشرېږي چې هغوی یو ځل وګوري. ایډیال حالت خو دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي، هغوی وګوري، هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري، د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي، هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغسې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغسې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دا وایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغسې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغسې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، یا د ځینو کلمو او د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی، خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخه، هم د لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزورې دی، نو کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي، یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي، هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او وروستۍ پوښتنه ده، یاد صاحب، چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړې وي، د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم، نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم، زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته راپغاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال
پیوند دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي. څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي او په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وایم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو ترمنځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نو خوشاله اوسئ کور ودا.
مننه، خیر اوسئ.
دستر کو سمندر کدے راتا دے دو دنیا زمم شنڈ دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس حسین صبر شی تمام دلے ونو گتے اباسا زمگ گریوان دزڑ دگل پانی میرا پی گی وار خطا راتوں میں طوفان دی دجون دگلستان مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم مرمد تندین نا کام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم د جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تن دن نا کام دے سوکم امر مد تن دن نا کام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم
امرمد تندین ناکام دے سوکما امرمد تندین ناکام دے سوکما ترگی بسن خوگی خوگی شیزما ترخی ترخی ترگی بسن خوگی خوگی شیزما خدای لوگه لوگه ما خام دے سوکما خدای لوگه لوگه ما خام دے سوکما ستا محبت زهر جام دے سوکما ستا محبت زهر جام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما ستا محبت زهر جام دے سوکما ستا محبت زهر جام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما مرمد تندین ناکام دے سوکما